السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوې، خو ځینې راپورونه هم خبرو او چې د پاکستان صدر اعظم وي هواد را روانه دوشنبه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبري تنظیم کړي. پایل خبرونو کېږي. افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي. د فاریاب چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پښتون کوټ ولسوالۍ له یوې سیمې څخه تر شا سوي دي. په پاکستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په حمله کې د دغه ځواک شپږ سرتیري وژل سوي دي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې پکښې کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې خبرو کې د درې اړخیزې همکارۍ، سولې او نورو مسئلو په اړه بحث کېږي. په دې غونډه کې پر متقابل اعتماد جوړولو، سولې، د سیمه ییز پراختیا په برخه کې د همکارۍ او له ټوریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې کېږي. ښاغلی احمدي په ټویټر کې لیکلي چې درې وړه لوري به په دې کتنه کې د همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو تیر کال په ډسمبر میاشت کې په پیکینګ کې خپله لومړۍ درې اړخیزه غونډه کړې وه. د فاریاب چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ له سرهاوز سیمې څخه تر شا سوي دي. د پښتون کوټ ولسوالۍ سرهاوز سیمه له تیرو څلورو کلونو را په دې خوا د طالبانو تر محاصرې لاندې وه. د فاریاب د امنیې قمنداني ویان عبدالکریم یورش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له سرهاوز سیمې پر شاتګ د افغان حکومت او د ولایتي ادارې په امر سوی دی. موږ وکولای سوی د ولسی پاڅون کوونکو د کورنیو ټول غړي، کومانډو سرتیری او د پولیسو ځانګړي قطعات چې په دې سیمه کې موجود وو میمنې ښار ته انتقال کړو. وسلولو طالبانو ادعا کړې چې په سرهاوز سیمه کې د افغان ځواکونو مرکزونه او پوستې نیولې دي. تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي نن په اورزګان کې د سولې د لارو چارو په اړه له دیني عالمانو سره غونډه کوي. د دغه حرکت شاوخوا 50 غړي چې تیره اونۍ اورزګان ته تللي په مرکز ترین کوټ کې پر دیوالونو د سولې شعارونه لیکي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست شبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت غړي نن په روزګان کې له دنیا لیمان سره یو پراخه غونډه لري او ترڅنګ د شار پر دیوالونو باندې د جنگ بس دی، موږ سوله غواړو، موږ مه وژنئ شعارونه لیکو. او ترڅنګ دلته په روزګان کې نن پر دې باندې کار کوو چې یو سیمه ییزه هسته رامنځته کوو.
ښاغلی وطن دوست وایي چې دغه هسته به په اورزګان کې د سولې او پخلاینې لپاره هڅې تنظیم کړي او له بېلابېلو قشرونو سره یو ځای د افغانان حکومت او د طالبانو ترمنځ د پخلاینې لپاره به منځګړیتوب وکړي. د پاکستان په بلوچستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په یوه برید کې د ملیشه ځواک لږ تر لږه شپږ سرتیري وژل سوي او څوارلس نور ژوبل سوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر ظهور احمد بولیدی رسنوی ته ویلي چې دا برید په کیچ غرنی سیمه کې چې د ایران سرحد ته څیرمه پراته ده د ملیشه سرتیرو پر یوه ګزمه پرون سوی دی. د بلوڅانو ازادي غوښتونکي وسلولې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د پاکستان حکومت په بلوچستان ایالت کې چې چین پکې د څلور پنځوس میلیارد ډالرو په ارزښت د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نامه لویه پراختیایي پروژه پیل کړې ده. د امنیتي تدابیرو په هدف زرګونه ملیشه ځواک او پوځیان ځای پر ځای کړي دي. یوه ورځ وروسته له دې چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې په هدایده بندر کې پر اوربان سلا سوې، پرون بیا د هدایده په مربوطاتو کې وسلولې نښتې پیل سوې. رویټرز خبری اژانس د هدایده بندر د اوسیدونکو په حواله وایي چې د دې سیمې په ختیځه برخه کې د توغندیو او ماشینګڼو ډزې اورېدل کېږي. هدایده بندر د حوثیانو چې ایران ملاتړ کوي په کنټرول کې دی او د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونو له څو اونیو را په دې خوا کلا بند کړی دی. د یمن د جګړې د پای ته رسېدو په هدف په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېدې. د عراق یزدي فعاله نادیه مراد وایي د ساش کال د نوبل د سولې جایزې په پیسو په خپل پلارني ټاټوبي سنجر شارګوټي کې هغو ښځو ته روغتون جوړوي چې د ناوړه جنسي چلند ښکار سوي دي. میرمن مراد دا خبره پرون جمعه په سنجر شارګوټي کې سلګونو کسانو ته په وینا کې وکړه.
شنګادب
جایزه نوبل جوهر ما په هغه پیسو چې د نوبل د سولې جایزې لپاره طریقې می تر لاسه کړی د ناروغانو تر ډیره د شوزو هغو کندو د درملنې لپاره چې د عراق د داعش جنگلو یو ورسره ناوړه جنسي چلند کړي په سنجار کې یو روختون جوړ وم. نادیا مراد په خپل هم په 2014 میلادي کال کې د داعش د افراطي وسلو له خوا اسیر شوی و چې ناوړه جنسي چلند ورسره شوی وو. هغه وتوانېدله د دې ډلې له بنده وتښتي او په یوې نړیوالې فعالې بدلې سي. میرمن مراد او د کانګو وګړي ډاکټر دینیس موکوویچ د دسمبر پر 9 د $1,000,000 په ارزښت د نوبل د سولې جایزه د ناروې په پلازمینه اوسلو کې ترلاسه کړله. موکوویچ د جنګي وسلې په توګه د جنسي تیری او زور زیاتی د پای ته رسېدو لپاره هڅې کړي دي. دی چې د کانګو په ختیځ کې د یو روغتون بنسټ ایښودونکی دی. د هغو کسانو درملنه یې کړې چې په دغه هیواد کې د 2 لسیزو جګړو په جریان کې ټپیان سوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د پاکستان صدر اعظم وی هوا د روانه دوشنبه د امریکا او طالبانو د استادو ترمنځ مخامخ خبري تنظیم کړي. عمران خان دا خبره پرون په پېښور کې کړې ده. رضوان مراد او نور جزئیات.
امریکا او طالب مشران را روانه دوشنبه د افغانستان د سولې پړه په خپل کې مخامخ خبري کوي. دا خبره د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په پیښور کې وی غونډې ته په وینا کې وکړه. پاکستان ټوډے ورځپاڼې د عمران خان په حواله ویلي دي چې پاکستان د افغانستان د جګړې د سولیز حل ملاتړ کوي او په دې برخه کې همکاري کوي. عمران خان ویلي دي امریکا اوس پاکستان ته دا نه وایي چې د طالبانو پر ضد لا نور ګامونه واخلي، بلکې په افغانستان کې پر سولیز حل ټینګار کوي او په دې برخه کې د پاکستان د همکاري غوښتونکي ده. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران درې اړخیزه غونډه کوي او د سولې پروسه د دې غونډې د خبرو د اجنډا برخه ده. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد 13 اونۍ پاکستان ته سفر درلود او د دې هیواد له مشرانو یې غوښتل چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. خاغلی خلیلزاد سیمې ته په خپل اوسني سفر کې تر اوسه پورې له افغان مقاماتو، پاکستانی چارواکو، روسی چارواکو او د ناټو له مقاماتو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې او بحثونه کړي او تمه ده چې تر راتلونکو 2 ورځو پورې به په متحده عربي اماراتو او قطر کې هم خبرې وکړي. سیمې ته د زلمی خلیلزاد سفر د رواني دسمبر میاشت په 13 نیټه پای ته رسیږي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی وای زلمی خلیلزاد غواړي د خپل حادثو لپاره د سیمې د هیوادونو او ناتو ملاتړ ولري.
خلیلزاد غواړي چې د سیمې هیوادونو د روسیې په شمول او د ناتو په شمول د خپل فعالیتونو د همغږي کېدو لپاره وهڅوي. په ناتو کې باید د خپل متحدین امریکا په دې قانې کې چې د افغانستان په سوله کې دغه پروسه کامیاب ده. کچیر خاغری خلیزاد دوخلی سیستم سیمه هیوادونه او نړیوال قوتونه چې دا ور سب قضیه کله کمندل لري ازي داخل دي دې د قناعت ورکې دا به یو نوې پر وخت وي د افغانستان د سولې پروسه.
زلمی خلیلزاد او د افغانستان د سولې علي شورا هیله سرګند کړي ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو د مخه به افغان حکومت او طالبان د سولې موافقه ته ورسیږي.
اوس به حمید مومند راته وایي چې په کابل کې نن ورځ پونه څه خبره کړي.
د کابل رسپانو د نن ورځ د بحث زیاته برخه نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د اړخیز غونډې او د سولې په تړاو رامنځته شو پرمختګونو ته ځانګړې شوې ده. ویساو رسپانه لیکلې ده چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران به په دې غونډه کې د افغان سولې سیمه ییزې همکارۍ او د ترهګرۍ په خلاف د روانې مبارزې په سرنګوالي خبرې وکړي. ورسپانې د ارګ ماڼۍ د یو بیان په حواله لیکلې ده چې ولسمشر اشرف غنی به هم په غونډه کې ګډون وکړي او برخوالو ته به وینا وکړي. د ورسپانې په وینا د غونډې د چین په نوښت جوړیږي چې خپله پکې د سارونکو په توګه له افغانستان سره د پاکستان د ژمنو د عملي کېدو بهیر ساري. ورسپانې لیکي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به په دې غونډه کې د ګډون سربېره له افغان چارواکو سره ناستې هم ولري چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په سرنګوالي او له تروریزم سره پر ګډې مبارزې خبرې وشي. دنیا ورسپانه بیا لیکلی دی چې نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو 2 اړخیز تفاهم لیک هم لاسلیک کیږي چې اساسي هدف یې د سولې په هڅو او د تروریزم په خلاف روانه جګړه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زیاتول دي. ورسپانه وړاندې د دې غونډې په اړه د ځینو کتونکو نظرونه هم راخستې دي چې دا غونډه د وخت، ځای او اجنډا له مخې د افغانستان لپاره مهمه بولي. د ورسپنو د پاتې مطالبه د بحث مسله د سولې په تړاو رامسته شوی روسي پرمختګونه دي. ملیارمن ورسپنه د سولې عالی مشورتي بورډ د غړو پر اعلان بحث کړی چې د ورسپنه په وینا د ولسمشر اشرف غنی د فرمان لمخه ټاکل شوی دی. ورسپنه لیکلی دی چې د سولې عالی مشورتي بورډ یو درش غړی لري چې اولسې پخواني جهادي څیرې او د حامد کرزي د حکومت غړي دي. ورسپنه وړاندې د امنیت شورا په حواله لیکلی دی چې د سولې عالی مشورتي بورډ څلور اساسي دندې لري چې پکې دولت ته د سولې په تړاو درغند مشورو ورکول، د سولې د کاري کمیټو د وړاندیزونو ارزول، د سولې د خبرو لپاره د چوکاټ جوړول او د هغې څارل شامل دي. خو ورسپنه د سولې د عالی مشورتي بورډ او په تیره بیا له جهادي څیرو غوښتلې چې د سولې د مبهمو برخو په اړه خپل دریځ خلکو ته اعلان کړي. خو انیس دولتي ورسپنه بیا د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلی دی چې د افغانستان د خلکو د خوښې پرته د سولې هیڅ یو تړون به د پردې تر شا لاسلیک نه شي. ورسپنه لیکي چې ولسمشر د هرات د یو شمېر قومي مشرانو سره په لیدنه کې وویل چې دوی د یو ملي اجماع له مخې سولې ته ژمن دي او سوله یو ضرورت بولي. د ورسپنه په وینا ولسمشر دا هم واضح کړه چې دوی د سولې لپاره د تدبیر لاره غوره کړې ده چې د دیني عالمانو لخوا ټاکل شوې او د سولې په تړاو هره پرېکړه به د ملي شورا او خلکو لخوا کېږي. ورسپنه لیکلی دی چې ښاغلي غنی په خپلو خبرو کې ښځو ته هم ډاډ ورکړ چې د سولې په خبرو کې به د دوی پر برخلیک لوبه ونه شي. او ویسا ورسپنه بیا د خپل لومړي مخ په سر کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حواله په غټو ټکو سره لیکلی دی چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې د سولې وشي. ورسپنه وړاندې د ښاغلي کرزي د خبرو دا برخه هم راغستله چې انتخابات مهم دي، خو د ښو او سراسري انتخاباتو لپاره باید سوله وشي او د افغانستان وسنی شرایط دغه سینې دي. خو ورسپنه په یو جلا مطلب کې د ملي امنیت د پخوانی سلاکار حنیف اتمر په حواله لیکلی دی چې مذاکره کوونکی ټیم غیر مشروع دی او د سولې د خبرو لپاره هیڅ راز مهارت نه لري.
د موسیقي پروګرام په یو راپور په سیوري د لسې په پاکستان کې د وګړو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي او دغه هواد له یوې ستونزې سره مخامخ کړی دی. د راپورونو پر اساس په دغه هواد کې د وګړو د شمیر زیاتېدو د تعلیم پر کیفیت هم بد اغېز کړی. د فرانسې خبری اژانس په حواله نور جزئیات له فرشته جلال زینه.
په دې ښوونځي کې حتی ډېر ابتدایي امکانات لکه تشناب نسته. د دې ښوونځي سرښوونکي محمد بشیر خان د فرانسې خبری اژانس ته ویلي، کله چې زده کوونکي تشناب ته اړتیا پیدا کوي، انجونې زما کور ته ځي او هلکان د ونو او بوټو شاته کښېني. محمد بشیر خان ویلي، زما پلار دا ښوونځی په 1940 میلادي کال کې جوړ کړی و او هغه وخت یوازې له 15 زده کوونکي دلته راتلل. اوس یې شمېر تر 140 زیات دی. د فرانس پرس په حواله په پاکستان کې د حاملګۍ د کنټرول په اړه معلومات تقریبا په دغه سیمو کې نسته او د ډیرو ځایونو خلک د کورنۍ د پلان له پروګرامونو بے خبره دي. له دې امله په پاکستان کې هر ورځ د وګړو شمیر زیاتېږي او له دې امله د تعلیم کمزورتیا داسې ستونزه ده لکه کوکی یا ساعتی بم چې پاکستان کال په کال له ډیر زیات خطر سره مخامخ کوي. د پاکستان د وګړو شمیر اوس تر 2.5 میلیونه اوښتی دی. د پاکستان د وګړو 2/3 برخه تر 10 کلونو کم عمر لري. هر کال په پاکستان کې له 3 تر 4 میلیونه نوي وګړي پیدا کیږي. د مسلې په ځانګړي ډول تعلیمي نظام او صحي خدمات کمزوري کړي دي. د فرانس پرس په حواله په منګوره کې د ملک آباد په ابتدایي ښوونځي کې 200 هلکان زده کړه کوي چې یوازې 6 ټولګي لري. په دې سیمه کې په 2015 میلادي کال کې زلزله شوې وه او د ملک آباد ښوونځی تخریب کړی و. د دې ښوونځي د ډیرو ټولګیو دیوالونه لا هم نړېدلي دي او وخت نا وخت پر زده کوونکو د ټولګیو د چت پلستر رالویږي. کوچنی زده کوونکي د ښوونځي په انګړ کې او یو شمېر زده کوونکي تر سوځوونکي لمر لاندې د ښوونځي پر بام زده کړه کوي ځکه کافي خونې نه لري. د نجونو وضعیت تر دې هم بد دی. په یو ټولګي کې چې 40 متره مربع دی، تر 150 ډېرې نجونې په یو وخت کې سبق لولي. په سواد کې د پاکستان د معارف ادارې و کارکوونکي فیصل خالد فرانس پرسته ویلي چې دا زده کوونکي په استراري شرایطو کې زده کړه کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال او تر هغه وروسته دا شعار ورکاو چې ټولو خلکو ته به د ښه کیفیت تعلیم برابروي او په همدې شعار یې په 2013 میلادي کال کې په خیبر پښتونخوا کې حکومت ګټلی و. چارواکو ویلي چې په وروستیو 5 کلونو کې د خیبر پښتونخوا ایالت تعلیمي بودیجه 2 برابره کړې ده. و 5090 شونکي په دنده ګمارلي او 2100 شونځي جوړ کړي یا ترمیم کړي دي. د پاکستان د معارف وزیر شفقت محمود فرانس پرسته ویلي چې د هغه هیواد حکومت اوس مهال د کورنیو ناخالصو عوایدو 2% پر تعلیم لګوي. خو لږ تر لږه په خیبر پښتونخوا کې له 100 کوچنیانو چې تر 10 کالای عمر زیات وي 20 تنه یې لیک او لوست نشي کولای. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم وضعیت